ಬಲ್ಲೆನೆ
د ازادي رادیو د څلورو بجو د خبرونه یو ساته ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده د سلواغي د لوی څلورويشتمه د فبروري میاشتې 14مه. پایل په لنډو خبرونو کوو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی نن رسنیو ته ویلي چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوې اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. هغه یوه کنفرانس ته ویلي چې دغه پیسې د افغانانو دي. د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي چې څه باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورځپاڼې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر 500,000 ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې له اوکراین څخه ووځي. دبداسل کې دا چې لویدیځو قدرتونو خبرداری ورکړی چې روسیه شایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته یې له اوکراین څخه د وتلو امر کړی. بلخو استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ هم وایي چې کاناډا غواړي خپل د سفارت کارکوونکي د پولینډ سرحد ته نږدې ولېږدوي. وروسته له هغې چې د ترکمنستان ولسمشر له خپل مقام څخه لرې کېدو ته لیوالتیا وشو، دا په پام کې ده اشقابات د هغه پر ځای د ده د زوی د ټاکل کېدو لپاره تر وخت مخکې ټاکنو ته راتلونکې میاشت چمتووالی پیل کړي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې ولسمشر قربان قلي بردی محمدوف پارلمان ته د جمعې ورځې په وینا کې ویلي چې خپل عمر ته په پام سره د خپلې رهبرۍ په اړه یوه سخته پرېکړه کوي او د ده په وینا هېواد یې ځوانو رهبرانو ته اړتیا لري. او د منځنۍ آسیا د فوټسال تر 900 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام کوربه قرغزستان سره لوبه کوي. دغه لوبه شاوخوا یو نیم ساعت وروسته پیلېږي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخ کیږي چې په دې سالوي کې خپل په دغه سیالۍ په خپلې ماتې سره پیل کړی دی. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې په راپورونو کې دا هم اوري چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم اساسي قانون د پلي کېدو وړ دی.
د حکومتوالۍ برخې په خپل حال پاتې ده. دا چا لغوه کړې نه ده او لغوه کولی هم نشي.
نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. د راډیو د جوړېدو پر بهیر راپور خپرو.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه را وغوښتل شول. شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت دا راپورونه نه مني چې ګواکې د دوی یو اوبتل د روسیې د قلمرو اوبو ته ننوتلی وي. د نورو مسایلو تر څنګ د ورکو اجزانو د لاټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم خبرونې ته شرق لست. په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 3:30 دی. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت د دینی عالمانو له ټولنو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ قطر ته ولاړ. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی رسنۍ ته وویل چې دغه پلاوی د خلیج هیواد له استازو سره جوړیدونکې غونډه کې برخه اخلي.
دغه پلاوی به په یاد هیواد کې د خلیجی هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړي او هم به د اروپایي ټولنې له هیئت او هغو ډیپلوماټیکو څانګو سره چې له قطر هیواد څخه فعالیت کوي پر مهمو مسایلو مجالس ولري.
یو شمیر هیوادونو په خوا اعلان کړی و چې افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې به دوی خپل سیاسي ماموریتونه له دوحې څخه مخته وړي. قطر هغه هیواد دی چې له امریکا سره په افغانستان کې د هغوی د سیاسي ماموریت د استازولۍ تړون هم کړی دی. دوهې او واشنگتن د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې له مخې قطر افغانستان کې د امریکا استازولي کوي. هغه مهال قطر ومنله چې کابل کې به د خپل سفارت په انګړ کې د امریکا د سفارت یو څانګه هم فعالوي. طالبان نږدې شپږ میاشتې وړاندې واک ته ورسېدل. دوی که څه هم له نړۍ سره تعامل ښه بولي خو تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي بیا دا ډول سفرونه او لیدکاته د رسمیت پیژندنې مقدمه بولی او وايي دوی د یو رسمي حکومت ټول شرطونه پوره کړی دي. په تیر یوه میاشت کې د طالبانو پلاوی دوه ځله اروپا ته هم تللی چې یو ځل کوربه د ناروې پلازمینه اوسلو وو او بل ځل تیره اونۍ د دوی پلاوی د سویس جنوا ښار ته تللی وو.
عمردل چې د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي او پر بیلابیلو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوي اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. ښاغلي کرزی یوه کنفرانس ته د دغې زیرمې د آزادولو په اړه د امریکا ولسمشر جو بایډن د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو دي. د ښاغلي کرزی په باور اوسامه بن لادن افغانانو افغانستان ته نه و راوستلی بلکې بهرنیانو دغه هیواد ته راوستلی وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې په غبرګون چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په امریکا کې د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دا پیسې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي بلکې د افغانستان د خلکو دي. ښاغلي کرزی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وکړې. حامد کرزی وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن باید په خپل پریکړې لسره کتنه وکړي.
دغه پیسې د هیڅ کوم دولت او یا هیڅ کوم حکومت نه دي. دغه پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. اسامه بن لادن افغانانو نه راوستلې. اسامه بن لادن خارجیان راوستي وو. د افغانستان خلک هم د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو په څیر د هغه د کړنو قرباني دي. څوک قرباني ته جزانه ورکوي؟
خغلی کرزی په ټولو افغانانو او امریکایانو غږ وکړ چې په کلکه د جو بایدن د دې پریکړې مخالفت وکړي او د ملکی دوه مخې ونیسي. د افغانستان په خوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې دغه پیسې باید مصرف نشي.
هغه نیمایي نورې پیسې چې امریکا وایي افغانستان سره د بشري مرستو لپاره به وکارول سي هغه خو زموږ خپلې پیسې دي. ته زموږ خپلې پیسې څنګه موږ ته بیرته د مرستو په نوم راکوي؟ تزموش پیسې د کومک په نوم بیرته موږ ته راکوي چې موږ هغه بهرنیانو ته ستل ترغلي تنخواه ورکړو؟ نه، هیڅ کله هم نه. موږ هغه پیسې د بشری مرستو په برخه کې نه استفاده کوو. هغه د افغانانو پیسې دي او باید وساتل سي.
حامد کرزی وویل چې په پوره توان د طالبانو حکومت سره مرسته کوي چې ټول پیسې ترلاسه او امریکایانو ته د تاوان لپاره ورنکړل شي. خو هغه دا هم وویل چې ډېر امکان شته چې امریکا دا پریکړه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کړې وي. خو په خبره یې د افغانستان ملت له ستونزو سره مخ کوي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ دا اجرایی فرمان په افغانستان کې او له افغانستانه بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی او دا پریکړه ناعادلانه بلل. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ویلي افغانستان هیڅ وخت دا پریکړه نه مني چې یا د زیرمې دي د بشري مرستو یا غرامت په نامه د بل چا په اختیار کې ورکړل شي او په دې اړه د بیا کتنې ترڅنګ د ټولو اسعاري زیرمو د آزادولو غوښتنه کوي. پرون په کابل کې په دې تړاو خلکو لاریون هم کړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبرونه په پایل کې مو ووردل چې د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویاند ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت، د دینی عالمانو له اتحادیو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره خبرې وکړي. د پانتون استاد عزت الله پیژان پر دې مسله د تحلیل لپاره په مستقیم تماس کې را سره دی. پیژان صاحب، مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د طالبانو هیئت لکه مخکې چې تاسو واورېدل قطر ته تللی، هلته به له بېلابېلو ډیپلوماتانو او د بېلابېلو هیوادونو له استازو سره ګوري. دا د رسمیت پیژندنې د هڅو لړۍ ده فکر کوي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم د رسمیت پیژندنې وړاندې نړیواله ټولنه زیاتره پر دې باندې فکر کوي چې د افغانستان خلک اوس دغه روان ناورین څخه څنګه په ممکنه او ژر توګه باندې ووځي، ځکه موږ تاسو وینو چې وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت خصوصا ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دي، او خلک مستقیما د روان حالت څخه متضرر کیږي. نو د اوس لپاره موږ ویلای سو چې نړیوال ټولنې ته اوس د دغې ادارې د رسمیت پیژندلو موضوع د لیست په سر کې قرار نه لري، تر دې چې اول خلک د روان حالت څخه ووزي او حداقل د آینده لپاره او د یو داسې حالت لپاره چې هغه حداقل دی پاتې سي او خپل ورځنی ژوند په هغه اساسي توګه باندې مخته بوزي.
بلې تاسو اشاره وکړه چې بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه لري، چې له هغې جملې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي مسله هم شامله ده. په وروستیو کې ګڼې ښځې یعنی ولسیوي یا د اعتراضونو په وړاندې له فشار څخه کار اخیستل سوی دی، دا نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟
موږ باید یو شی د دې تر څنګ د دغه موضوعات تر څنګ تاسو یادونه وکړله، د یادونه باسو چې هغه دا دی چې په افغانستان کې چې کوم حکومتونه منځ ته راغلي دي او د واک واګې په لاس کې اخیستي دي، تر څو پورې چې هغوی د داخل څخه په کور دننه څخه دی خپل مشروعیت او رسمیت نه ترلاسه کړي، د بهر څخه په رسمیت پیژندل ډیر معنا نه ورکی، او که هغه د فشار د وجه وسی یا دی حکومتونه دا حد کړی دي چې د بهرني رسمیت پیژندنې موضوع ته ترجیح ورکړي، تر دې چې په کور دننه خلک ورته خوشاله وي او خلک دی د یو مشروع نظام په توګه باندې وپیژني. زه فکر کوم د حکومتونو زیات دوام نه دی کړی، او که طالبان بیا هم دا فکر کوي چې دی باید خلک ناراضه وساتي او د خلکو څخه د کورنی مشروعیت مخکې باید نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا به اشتباهي او دا د حکومت او د دې د رژیم
نور. تاسو مخکې د بیوزلی مسئلې ته اشاره وکړه، ملګرو ملتونو په وار وار خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان نیمایي وګړي د سخت بیوزلی له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره هم بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو خپل شرایط اعلان کړي دي. آیا طالبان به په دې برخه کې څه نرمښت وشي څه فکر کوي؟
طالبان خو فکر کوم تر اوسه پورې هغه لازم نرمښت دی هغه داسې نه ښکاري چې ویشي، او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د دې څخه لري د هغو ته لبیک وایي. دوی تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې دوی د هغه بنسټونه چې هغه نړیوال بنسټونه او نړیوال معیارونه دي د هغو څخه بیل تعبیر لري، مثلا دغه د ټول شموله حکومت یا د ټول شم په حکومت کې د ټول خلکو د وندې موضوع دی بیل تعریف او تعبیر څخه لري، او نړیواله ټولنه بیل تر څو پر چې دا تعریفونه یو ستویني او طالبان په دې باندې پونس چې نړیواله ټولنه د دقیق انڅو ته غواړي، زه فکر کوم حالت بدیر خوشبینی ورنی.
ډیر مننه د پانتون استاد عزت الله پیژند و چې قطر ته د طالبانو د هیئت د سفر په باب خپل نظر را سره شریکاوه. د طالبانو مرستیال ویاند ویلی دی چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو د غرض اهل تلمیشت نورو ډیپلوماټانو له استادو سره او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره په ځینو غونډو کې برخه واخلي. زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 15.
شمیره بیا تکراروو: 00 420 دوویشت، یوولس، سلرویشت، یوسلو، پینزلس. د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلوا کمیسون وی چې لا هم اساسي قانون د پلي کېدو وړ دی او لوی معتبر مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک او صلاحیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کولو واک یوازې هغه بنسټ لري چې دا قانون یې جوړ کړی دی. سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل اوسمهال د افغانستان اساسي قانون د تطبیق وړ دی، نه لغوه شوی او نه یې لوی معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک لري. د ښاغلي متقی خبره د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم لغوه کولو واک یوازې لویې جرګې یا هم عالي شورا ته ورکړل شوی. خود دې قانون څو مادې چې د جمهور رئیس او ملي شورا واکونه تشریح کوي، له دې عمله ځنډول شوي چې نه جمهور رئیس شته او نه هم ملي شورا.
د حکومتوالي برخې په خپل حال پاتې ده، دا چا لغوه کړي نه ده او لغوه کولې هم نشي. دا هغه محل لغوه کیدی شي چې لویه جرګه یا هم یو شورا جوړ شي. اساسي قانون د هغوی په زړه تفسیر شي، بیا کیدی شي لغوه شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د دې کمیسیون ټولې چارې د پخوا په څیر روانې دي، خو لغړې یوازې دا پاتې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کمیسیون سرپرست ټاکل شوی. خغلی متقی هغه واضح هم رد کړی چې ګنې اوس مهال د شاهي نظام اساسي قانون عملي کیږي. هغه دا خبره شایعات او د یو تن شخصي نظر وپاله. د شاهي نظام د اساسي قانون د عملي کیدو خبره مودوړان د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرای کړی و. خدا سمال چې د طالبانو حکومت لوی جرګې را وختو پرته د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم د بلتون واک نه لري، لیدل کیږي چې دوی د اساسي قانون یو شمېر نورې برخې هم نقص کړي دي. د بیالګې په توګه د افغانستان ملي بیرغ چې په اساسي قانون کې تعریف راغلی او د افغانستان د پیژندنې نښه بلل شوی، خو طالبانو له واکمنېدو سره سم له ارګه د دې بیرغ د ټولولو بهیر پیل کړ او لا هم دوام ورکوي. ترخواه د افغانستان د زعیم د ټاکل کېدو واک یوازې خلک د انتخاباتو له لارې لري، خو د طالبانو حکومت شپږ میاشتې کېږي چې آن کورنۍ مشروعیت هم نه لري. په دې اړه مله طالبانو هم وپوښتل خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. د افغانستان اساسي قانون 12.12 مادې لري. د جمهوري نظام پر مهال چارواکو ویل د افغانستان اساسي قانون په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو او نورو له مخې تر ټولو ښه وسیقه ده، خو د دې قانون عملي کېدل هغه مهال هم تر پوښتنې لاندې و او ډېر کله خپله چارواکو نقص کاوه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ دا ورسته په دې اړه تفصیلی راپور اوریدل سي. خو یو نړیواله مسأله څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي دا واقعیت نه لري چې ګواکې کې د دوی اوپتل دی د روسیې د قلمرو اوبو تننوتلې وي. له دې وړاندې روسیې ادعا کړې وه چې د امریکا یو اوپتل یا تحت البحري اوبو ته ورغلی دی. دا ضد او نقیض ادعاوې داسې مهال کې دي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د پوځي تحرکاتو پر سر له مخکې د روسیې او امریکا اړیکې خړې پړې سوي دي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل.
پینټاګون وایي داسې شواهد نشته چې ګواکې د دوی اوپتال یا تحت البحری دی د کوریال ټاپوګانو په نږدې سیمه کې د روسیې اوبو ته ننوتلی وي. د رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ د امریکا د پوځ یو ویاند کایل رینز په یو بیان کې ویلي متحده ایالاتونو د روسیې د قلمرو په اوبو کې عملیات نه دي ترسره کړي. رینز زیاته کړې موږ د خپل اوپتلونو د کرا ځای په اړه څه نه وایو، خو په خبره یې دا اوپتلونه په نړیوالو اوبو کې لامبو وهي، الوتنې کوي او خپلې چارې په پوره سوچ او اسانتیا مخ ته وړي. دا اعلامیه وروسته تر دې خپره شوه چې روسي وویل د امریکا یو اوپتال یا تحت البحري وروسته تر دې خپل اوبو بهر ته بدرګه کړی چې د دوی د وتلو لارښوونې ته یې پام ونه کړ. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دغه امریکایي اوپتل د روسی پوځیانو د سمندر لاندې تمرینونو پر مهال په آرام اوقیانوس کې لیدلې او لارښوونې ورته کړې چې په بیړه د اوبو تل ته ولاړ شي. د روسیې د رسمي راپور لمخې یوې روسی بیړۍ دغه امریکایي اوپتل په وړاندې له مناسبو وسیلو کار اخیستی او دې اوپتل له همدې وروسته د روسیې د اوبو سطح پرې خوده. روسیې امریکا تورنه کړې چې نړیوال قوانین مات کړي او د دوی ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی. روسیې د غراز د امریکا پوځي آتشه احضار کړی او هغه ته په لیکلې بڼه ویلي چې راتلونکي کې ورته وضعیت ورته د منلو نه دی. اوپتال یا تحت البحری هغه پوځي وسیلې دي چې په سمندرونو کې د اوبو پر سر او د اوبو په تل کې تګ راتګ کولای شي او د پوځي موخو لپاره کاریږي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او واشنګټن اړیکې خړې پړې کړې دي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې ژر د جګړې اور بلیدلی شي او په همدې اړه د روسیې او امریکا ولسمشرانو او دفاع وزیرانو تلیفوني خبرې هم کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دې برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې لمانځنې ته درې شعاره ټاکلي چې یو هغه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت تولید دی. د څه باندې یوې پیړۍ په تیریدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوریدونکي لري. دا چې راډیو څنګه رامنځته شوه، څه وخت څپې افغانستان کې فعاله شوې، اوس په کوم وضعیت کې ده؟ اسدالله الودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
لنن یو سلو شپږ دیر سکاله وړاندې، یعنی په 1800 کال کې، یو جرمنی فزیک پو هنریخ هرتز د لومړي ځل لپاره د راډیو سپې وپیژندلې. تر دې لس کاله وروسته د 1895 او 1896 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د راډیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. په نړۍ کې د راډیو د جوړېدو څه باندې پیړۍ ووته، خو ملګري ملتونه وایي لا هم دغه رسنۍ په پراخ ډول اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزې او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې تصویب شو. یونسکو سږ کال د راډیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواکه توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم راډیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د راډیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه ونه توانېدل چې د دې غرونو نه واوړي. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د راډیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول او انجینران عطایي هغه ولیږل شو زده کړو ته. بالاخره په شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړو، بیا هغه متوقف شو. دومه دی راډیو کابل و چې هغه په 1300 کال کې اقدامات وشول. سټوډیو جوړه شوه، یو ګروپ ورته جوړ شو. بالاخره د 1300 کال د وري په لومړۍ شپه د کابل راډیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ راډیو چې 1304 کال کې جوړه شوه، په پل ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ خپرونې کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل راډیو بیا 1306 کال کې پل باغ عمومي ساحه کې د سیند پر غاړه یوې ودانۍ خپرونې پیل کړې. افغانستان کې هم دادی راډیو نږدې یوه پیړۍ سابقه لري، خو لا یې هم میلیونونه کسان اوري او خپل خبری، معلوماتي او تفریحي تند پرې ماتوي.
او راډیو دی چې راډیو سره خپل ډیره زیاته علاقه ډیره مینه لرم او ډیر څه مې زینځ د کړی دي خپل د خبرو سره.
دا شپږشت کلان کندهاری ځوان نصیب الله اڅکزای دی چې وایي د راډیو په اورېدو روږدی شوی.
راډیو سره خو زه خپل د توام چې ډیره زیاته مینه لرم، چې نه واورم په ورځ د سیمه لکلای دا چې یو شیر سره کې لکه غنشي نه شي نه شي چې نه کړی ډیر سرګردان ډیر بداري د سیمه.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي راډیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د راډیو اوریدل وسته خلکو په اړتیا بدل شوې ده، خصوصا په یو منطقه سیمو کې چې هلته هم برېښنا نشته. د راډیو لاره د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دې پورې په ډیر ارزان او حتی وړیا توګه ورسېږي. د راډیو اوریدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هر ورځ باید موږ هغه د راډیو په اوریدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډیره بهترینه او ښه سرچینه ده او ورځنۍ پیښې د هیواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې. راډیو دغه اسانتیا لري چې هممهاله هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي راډیو اوریدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟
ژورنالیست او د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي.
د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ځکه وسم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې د غونوي میډیا سوشل میډیا لګن ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډیر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دې چې ډیره زیاته کاریږي. اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دادي چې ډیر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. په بلورو پروتوزیمو کې برق نشته، نور دلایل دادي چې خلک مالی لحاظ امکانات نه لري چې تلویزیون واخلی یا نور ملٹی میڈیا وسائل ولری. نو زکه هم د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ډیره زیاته اوس محبوبه ده.
افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخ کې د رسمي شمیرو لمخې څه باندې 400 غږیزي انزوریزي او چاپی رسنۍ فعال وي. د رسنیو کې هم ډیر شمیرې ملي، نړیوالې او محلي رادیوګانې وي چې خبری او تفریحي برنامې درلودي. هڅه مو وکړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه وپوښتو چې دا مهال ورسره څه شمیر رادیوګانې ثبت دي، خو نه د وزارت مسؤلینو او نه هم د طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یوې څېړنې بیا ښودلې وه چې د طالبانو له راتګ وروسته څه باندې 80% رسنۍ له فعالیته غورځېدلې دي. کومې محلي رادیوګانې چې فعال هم دي دوام ته هیله نه لري. نور الله سانګزای لوګار کې د زینات په نوم یوې رادیو مسؤل دی. دای د خپل ستونزو په اړه وایي.
زینو خبرونه باندې بندیزونه دي، تفریحي خبرونه باندې دي، او د دې ترڅنګ د دوی جدیت د جوازونو د تمدید، د باقیاتو د تاویلی، د مالیاتو د تاویلی په برخه کې نو دا په خپل د زمينه مسایدوي چې رسنۍ، محلي رسنۍ خصوصا سقوط کوي. په دې ورسته شپږ میاشتو کې چې طالبان د افغانستان حکومت سره رسیدلی او حکومت نیولی دی، محلي رسنیو عاید د صفر کچې ته رسیدلی دی.
طالبانو بیا له خپل اړخه د بیان ازادۍ او رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو ځینې داسې اصول وضع کړي چې د خبریالانو ملاتړ یې د سانسور هڅې بولي. له دې محدودیتونو او ننګونو سره سره په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړې توګه رادیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکي ډیره ډاډمنه نه ښکاري.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلامه زه قریشی يم د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. وروره د غزمر په سیمه کې د ټلیفوني شبکې اگر سره کار نه کوي، هیڅ مخابراتي شبکې دلته کار نه کوي، د خلک ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې اسانتیا څخه به برخې دي. نو که د ازمو ژغ تر مسول مقامات پورې ورسوي چې دلته موږ ته د شبکې یا د یو خدي غم وخوري چې دلته باره د ټلیفوني شبکې کار وکړي، نو ډیر به شي. دا د هرمز منطقه د غټه منطقه ده او ډیر ولسونه دي ګرد دغه څخه دغه اسانتیا څخه به برخې دي.
دا امریکا چې د افغانستان په پیسو کې غرامت ورکوي، نو ولې خپل په پیسو کې نه ورکوي؟ په ملیونو په افغانستان کې شهیدان څه چا پښتنه ونه کړ، ولې خپل د پیسو نور کوي؟ کدی دای سخی ده د افغانستان د پیسو څنګه غرامت ورکوي؟ څلوېش کال دی په افغانستان کې به ما وګرځول 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 څو برابر وستا شهیدان سوي په افغانستان کې.
سلامونه او نیکی هیلی. جو بیرن چې د افغانانو پیسې امریکایانو ته ورکوي، شل کال چې امریکا په افغانستان کې خالو وژل او یتیمان کړه او کونډی کړه، د دغه غرامت بوڅوګ ور کوي. جو بیډن دغه پیسه په غلطه سره کړی ده.
السلام علیکم. موږ دغه غشتنه غواړو د مشرانو سره چې دغه مرستي کیږي، دغه مرستي دی پر مخ بند شي. دغه مرستي موږ نه غواړو په دغه رقم باندې چې هغه سره یا وسیته لري یا خاله لري یا مال لري وغو ته رسي و وږو تږو بزګرانو ته نه رسي، صغیرانو ته نه رسي، مسکین ته نه رسي. تر دغه مشتیرو شپږ شپېته زره نفر تر مرموی ووتله د طالبانو ده دولوجه به 2000 مرسی 3000 به مرسی دغه مرسی موږ نه غواړو په دغه رقم دغه دینار دي تر کندهار دی ودا خواته نه راتیریږي.
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم. اوبعد السلام د ازادي رادیو ډیره وخت سمجاور ښه خوندورې خپرونې دي او دا مسی چې ویشل کېږي چې وایم د سینټر غلی پښکې کېږي درغلی نه پښکې کېږي چې ته مسی ورکړه هغه وایي ډیر عادلانه ویشل کېږي او شنه کې ور هغه وایي درغلی کېږي.
ستاسو له خوا ازادي رادیو ته ثبت شوی څو پیغامونه وو. د خپرونې دا برخه هم دومره وه. نور خبرونه کې سماله همکارانو سره وسی
له اجمل ان مننه په پاکستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي او له نورو چارواکو سره به هم ګوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي د افغانستان کنګل سوي اسعارې زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. هغه یو کنفرانس ته په کابل کې ویلي چې دغه پیسې د افغانانو دي. د بریتانیا چارواکي او استخباراتي مؤسسي وایي چې څه باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان سوي دي. د میل ورسپنې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر 15,000 ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې له اوکراین څخه ووځي. دا په اصل کې د چین لویدیځو قدرتونو خبرداری ورکړې چې روسیه شایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته له مخکې له اوکراین څخه د وتلو امر کړی. بلخوا استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ هم وایي چې کاناډا غواړي خپل د سفارت کارکوونکي د پولینډ سرحد ته نږدې ولېږدوي. او وروسته له هغې چې د ترکمنستان ولسمشر له خپل مقام څخه لرې کېدو ته لیوالتیا وښوده، په پام کې د اشقابات د هغه پر ځای د دوی زوی د ټاکل کېدو لپاره تر وخت مخکې ټاکنو ته راتلونکې میاشت چمتووالی پیل کړي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پارلمان ته د جمعې ورځې په وینا کې ویل چې خپل عمر ته په پام سره د خپل رهبری په اړه یوه سخته فیصله کوي او د په وینا چې هېواد ځوانو رهبرانو ته اړتیا لري. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام خبریږي. خو ساوري چې په غزنی کې یو اتکلن انجلی د اختطاف کوونکو له منګولو ژغورل سوی ده. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي چې دغه انجلی دوی ورځې مخکې دوو کسانو تښتولی و. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي په دغه ځای کې یو اتکلن انجلی د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړی ده. د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي حبیب الله مجاهد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرون شنبه د یاد ولایت امنیه قمندانۍ سرتیرو مرکز ته چیرمه په علي لالا کلی کې هغه انجلی د اختطاف کوونکو له منګولو وژغورل چې دوه ورځې مخکې د غزنی مرکز له بهلول صاحب کلی څخه نادره کسبه و. نوموړی وایي په یاد پیښه کې ککړ دوه کسان چې یوه ښځه او یو ځوان دی نیول سوي دي. دغه ښځه او سړی مور او زوی دي او د کندهار اوسیدونکي دي. ښاغلی مجاهد زیاتوي یاد مجرمین دا اقرار کوي چې نجلۍ لومړی کابل ته وړې وه، لا یوې شپې وروسته یې بیرته د غزنی ښار په علي لالا سیمه کې کور ته بیولې چې د امنیتي سرتیرو تر سختې څارنې لاندې وو او ونیول سول.
دا انجلی له خپل کلی نادرکه کیږي. اقربان امنیه قمندانی و استخباراتو ته حال ورکوي. له دې سره سم مجاهدین لټنې کوي. اختطافګرو دغه انجلی کابل ته وړي ده. کله چې له کابل راځي بیرته مجاهدین ورته متوجه دي. فعلی لالا صاحب سیمه کې انجلی له اختطافګرو څخه خلاص کړه.
شاغلی مجاهد زیاته به تر دې څو ورځې وړاندې اوس پنجرای قسم لا غزنی څخه انسان تښتونکو تښتولی و چې وروسته په علي لالا کلی کې لا انسان تښتونکو سره تر جګړې وروسته را خلاص شو. دی وایي د امونیه قمندانۍ د سرتیرو او دغه انسان تښتونکو ترمنځ په نښته کې یو انسان تښتونکی وژل سوی و او دوه نور بندیان سول. د مجاهد په خبره چې دغه انسان تښتونکی د پخواني جمهوري نظام سرتیری و.
په خوست ولایت کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې دا سیالۍ د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په هدف یې پیل کړي. په یادو سیالیو کې د نادر شاه کوټ، اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالیو اووه لوبډلې برخه اخلي چې نږدې یوه میاشت په دوام وکړي. په خوست کې د فوټبال فدراسیون مسؤولانو ویلي هڅه کوي چې ورزش لرو پرتو ولسوالیو ته ولېږدوي او ځوانان سالمو مصروفیتونو ته راوبولي. د هند غوره لیګ سیالیو په بولۍ کې یوازې یو افغان لوبغاړی واخیستل شو. د هند کرکټ غوره لیګ بولۍ چې پرون پیل او تر اوسه روانه ده، یوازې یو افغان لوبغاړی نور احمد لکڼوال پکې د ګجرات ټیټانز لوبډلې لخوا په 1.5 لک هندي کلدارو واخیستل شو. یادې لوبډلې له بولۍ مخکې له بل افغان لوبغاړي راشد خان سره هم تړون کړی و. په بولۍ کې د نورو افغان لوبغاړو اخیستلو ته تر اوسه کومې لوبډلې زړه نه دی ښه کړی. د هند غوره لیګ په تیرو پړاوونو کې محمد نبی ساحل د سنرایزر حیدرآباد، مجیب الرحمن د کینګز الیون پنجاب او سنرایزر حیدرآباد او ظاهر خان د راجستان رویالز لوبډلو لخوا اخیستل شوی و چې په سږني آی پی ایل کې تر دې دمه مشتریان نه دي پیدا کړي. د هند کرکټ غوره لیګ سیالۍ چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې په 2 نیټه پیلېږي، د جون میاشتې تر 3 نیټې به دوام وکړي. او د فرانسې د لو شامپیونه سیالیو د 2 اونۍ په 4 لوبه کې د لیون لوبډلې 2-0 نیس لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ورزشي رسنیو د راپور پر بنسټ موسا دمبله د لوبې په 3 دقیقه کې او کارل توکو د لوبې په 25 دقیقه کې د خپلې لوبډلې لپاره ګولونه ووهل. له دې بریا سره لیون لوبډلې 1.5 امتیاز خپل کړل او د جدول شپږم مقام ته پورته شوه. نیس لوبډلې له 1 ماتې سره په دې سیالیو کې له مخکې تګ څخه بې برخې شوه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو ګرانو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې می ومني. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست او په دې هیله چې د خپل راډیوګانو څنګ ته ناست او دغه خبرونه په غور سره اوري. دغه پروګرام زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، دا خبره ځکه کوم چې زموږ ځینې ګران اوریدونکي کله کله د دغه خبرونه پیغامونه په غور سره نه اوري، لکه څنګه چې مو په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې ده چې د پیغامونو د اوریدو په ترڅ کې یا نوم سم نه اوري او یا دا چې شمیره یې غلطه اخیستی وي. نو د دې لپاره چې دغه ډول اشتباهګانې او تېروتنې رامنځته نه سي، نو بهتره به دا وي چې د دغه خبرونې د اوریدلو په وخت کې یو قلم او کاغذ هم د ځان سره ولري او د خپل کوم پیدا شوي عزیز یا د کوم چا د هغه ورک شوي دوست نوم او شمیره یاداشت کړي چې تاسو یې په هکله معلومات لري. نور مو نو وخت نه نیسم، راځئ چې د خبرونې په سر کې به د هغو اوریدونکو پیغامونو سره واورو چې ستاسو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو خوږو دوستانو مینوالو زړه سلامونه مې ومني په دې هیله چې طاهر روشن رو رقم را ته خو استاد خبرونې ټول خواږه مینوال را تر کروږي د صحت جامع پر تنوي لیکي تراغلم ز سرتاج ننګرهارې مال ننګرهار ولایت نه ما طاهر روشن رو مونږ دلته او ماشوم پیدا کړی د نصیر په نوم دی. خړې جامې پر تنګ یو په خپل تور بوتان دي، نو کم از کم دا موږ سره درې میاشتې کېږي چې دغه ته وسیږي او په ژبه باندې بیا په شهي زبان دی، زبان یې په شهي دی او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړي تا کې یا نور دوستان ملګري تا کې وي او چیرته نصیر ماشوم پیژنې نو موږ سره ضروري او د زړه همدردي بیا په دغه شمارو باندې برخه والی شماري ورته وایي. ما لمړی ورته اتصالات شماره وایم 0 1 2 2 2 9 بل شماره ورته بیا روشن وایم 0 5 9 6 4 3 3. روسی شماره ورته افغان وایم افغان شماره ده 0 9 4 9 1 شماری ورته بیا تکرارومه یو یو لمړی اتصالات شماره ده 0 8 1 2 2 3 9. روشن شماره ده 0 9 6 8 5. روسی افغان شماره وایم 0 دوادتی صفر نه سلور سلور نه سلور یو طاهر روشان رور په دې هیله چې پیغام راته نشر کی په بیا بیا نشر کی او کچیر دا نصیر ماشوم د هر چا نو د وروري او د زله همدردی د مونږ سره په دغه شمارو باندې برخه والی لتا نړۍ مننه او زنده باد ازادي رادیو باقی خو وختونه الله پمان
سلامونه نه کیلي احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته خکثار دران دی مل جلال آباد نه په دغه سیمه کې کوم چې کدار چوي اته کالو مرید خپل نوم یې صادق دی او د پلار نوم عثمان خوي د مخ یو تور غوندې خال دی یا دغه غوندې دا دغه خاص نخه ده او دوه کالو به وي نو که هر چا د کوچنی وي یا د هر چا د کورنۍ وي د یا د چا خپلوانو کې راځي شمیرې لانوم دغه شمارو د ما سره اړیکه ټینګه کی د ټلیفون شمارې د غوندې سیم نه پر وسوه 915 975 یعنی 0 0 0 9 15 9 0 اطلاعات شمیره ده پر و سو یو اتیا درې سو نه شپږ سو درې یعنی 0 8 1 3 0 9 8 0 3 او ری باش مار مرد سره خپل وایم روسي کې 0 1 سلور سو شپږ اتیا سلور سو شپږ په مو سین 0 1 1 سلور ات شپږ سلور 15 شپږ دغه د ټلیفون شمارې دی ا دادی رادیو نه خلک او چې دا پیغام او بار بار نشر کی او ترته دا غږ چا کورنۍ کوچ نه چوي دا پیغام ورته ورسیږي بیا موږ دا رادیو ډیر مننه ډیر خو خبرونه مخه چوري دا خلکو پسې به غیر دي چې دا له ټوټې دی جدا شي وي نو ا دادی رادیو دی ژوند دی وي او نو تاکان دی ژوند دی خو به وان
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د زبر د درو کډر مل اردو سلام نو وړاندې کوم په دې لن تر ټولو جوړو خو خوشاله ډاکټر محمد خادین له د هلمند ولایت د واشیرو سوالي او د کارازک تسلیم ته خه زموږ تسلیم کې یو کس داوود په نامه تقریبا نور پیغامونه ما هم پریش دي د شرکاله تندیش کولو کې چې په دغه سم واشیرو سوالي کې ژوند کړي به خپل ځان ماری پکې وای د ایرات وګه د شنده ول سوالي هم نو کوم څه په اوس پرینو د بیل سره کوم دوست د کور غړی یا یو څه چې د نیا څه پهړ باندې د معلومات لري نو زما د واتس اپ پر امدیش مې لري ډیره سره اړي کول زما د واتس اپ شمیره ده 0 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9 چې د بنش مېره زل بیا هم د تا 0 0 1 1 3 2 8 1 9
سلامونه وخت مو په خیر زه تسل خوستایم بیا له ګلابون خوست راځم سیمه موږ دلته یو کوچنی ماشوم حلق چې د 12 او 13 کلونو ترمنځ عمر لري نوم رضای الله یادوي او سپین کالی پر تن دي او دای وای چې د پکتیا ولایت ما خلک څه اسبې ستونزې لري کله هر چاوي موږ ته په دې شمارو اړیکه ونی سي او موږ باید اسلامي لیورن مخې دوی ته پلاس کې ورکو شماره د ټلیفون ام ټی ان شماره 0 0 2 5 0 1 0 اته یو د شمارې تکرار 0 0 2 5 0 1 0 0 روشان شماره 0 0 2 9 0 0 0 د شمارې تکرار 0 0 2 9 0 0 0 شمارې دیم تکراروم ام ټین شماره 0 0 2 یو پینځوس یو اتیا یو اتیا روشان شماره 0 0 9 1 1 1 1 1 طاهر روشان څنګه تاسو ډیره مننه دا پیغام بیا به را تخور کې که بیا تاسو ورور تسل خوستای خو سولایت بای بای
سلامونه احترامات روشن صاحب او تاسو او تاسو همکارانو ته وایم په دې هله چې خوای اړې مننه کوم روشن صاحب چې زموږ پیغامونه نشروي زه آیاز لطیف ته کونړ ولایت نه در سره پیغام پریږدم په دې هله چې راته وای نشر کړي روشن صاحب ما یو ماشوم حالت پیدا کړی چې نه هلاس کال عمر لري دا وای چې زمانو دوید ده خو اسبه مشکل لري د خپل ځینوم ناخلي کړه هر چا وی نو ما سره د پردیش ورو اړیکه ولې سي چې موږ خپل کورنۍ ته ورس ورو زما د ټلیفون شمیره په داډه ولې اره شمیره وایم 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه اوریدونکو وخت مو په خیر. باور خوستایم خیسته خوست ولیدی قدرمن اوریدونکو زموږ کلیوال یو هلک پیدا کړی دی د جمعګل نوم جمعګل نومیږي دی وایي زه د زابل ولایت یم قدرمن اوریدونکو ته جمعګل خپلوان غږاوري یا څه پیژنه دغه موبایل شماره بیا اړیکه ونیسئ موبایل شماره د 0 شپږ و 4 شپږ و 6 شپږ و 6 شپږ او بل اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5 ام ټین شماره بیا هم وایم 0 شپږ و 4 شپږ و 6 شپږ و 6 شپږ او اتصالات شماره هم 0 3 0 9 5 9 5 تهر شان سے دغه پیغام بیا بیا نشر کړ چې د جماګول ولوان یا خلیوال غګواوري او د اړیک شماره بیا مې وزلوایم ام چین شماره د 0 4 و 6 و 6 و 6 یعنی 0 5 6 6 6 6 ډیر مننه تاسو ته خواه
السلام علیکم ازادی ریڈیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات عزیز احمد جن دلمن ولایت نه دا پیغام پریږدم چې ونی مخکې ما پیغام پریښو نه یو راره نه درکته قدرت الله او چې مشوره په میراو نو هغه ام علیکم مش پیدا کې مشته راور رسیدي نو د ازادی ریډیو د کارکونکو ته ډیر ډیر مننه کوم تل دې ازادی ریډیو کامیاب وي
گران اوریدونکو د ځینو پیدا شویو کسانو د پیدا کېدو په حق لمو پیغامونه واوریدل نو په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز هم په دغه ډله کې وي کنه نو خدای مهربانه دی شایي په راتلونکو خپرونو کې د خپلو رکو شویو دوستانو د پیدا کېدو زیری در باندې وسی نو په دې هیله اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکو شویو عزیزانو په لټ کې دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما دا څنګه وروره ما یو راره دی دوه ستاره دی ورته دی زه د شنو وروره سفرار وړي سره لږه وړي دی نو په خپل خپل نام دی محمد حسن زی دی زانو ما عبد الکریم دی سر څخه دا نفر ور معلوم یا معلومات ته شي دا شماره دې ما ته زنګ وي 0 1 2 0 0 3 0
السلام علیکم دا آزادی کارکون کته بم سیمبار څخه خبر کوم ناغپار خبر کوم بم موزه یو تربرزه شیخ محمد نیمه د زابل ولایت د شمولزول ولسوالۍ ده د بخنسیول د کیسر کور ده نتی چیرې ده ناغپار څخه شیخ محمد نیمه د بخنسیول د کیسر ده دوته د معلومات را کی د لازم پیدا او کومر ده مرته یو پاتنې چې زامن غوندې چې
گرانا ملا غفار ورور ستاسو دغه پیغام کڅه هم موږ دغه خبر کړ خو یو څه تخنیکی ستونزې لري لومړی دا چې ژغ مو سم نه اوریدل کیږي او دوهم دا چې تاسو خپل د ټلیفون شمیره هم نه ذکر کړی نو لطفا خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره هم په خپل ووایست مننه
سلامونه اونې کې هلی روشان سپتات او څوک چې اوري سره شریه پینځه وي ټول تکوم هله د چیروغ جوړ ښه خوشاله وي زه پر هیڅ پسرلې مې او زل بیا تاسو سره د پیغام په لیکا روشان صاحب زمنګ یو دوست دی نبی الله وردګ د فضل هدی وردګ اوخه د بادام ګل کا کازوی د پینځه میاشتې وش ویل کور لا در کا شوې ده د بندي چکل سوالې د نورخیلو د کلی وسیدون کې ده که تاسو کې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو د مهرباني د مخې زنګ ووهي 0 و 8 2 2 6 6 9 9 0 شمیره بیا وایم 0 و 8 2 2 6 6 9 9 0 یو افغان شمیره هم وایم 0 و 0 و 5 9 0 9 0 شمیره بیا وایم 0 و 0 و 5 9 0 9 0 و
مننه روشان صاحب دغه پیغام بیا بیا خپور کرا ته ځکه چې د افغانستان نه مصرف ډیر زیات کوي او تانه یوازینی هیله زمونږ دا ده چې دا پیغام بیا بیا خپور کړي ځکه چې دا کورنۍ ډیره په تشویش ده. مننه.
السلام علیکم، زما نوم عبدالله د کندهار ولایت د شکاپر دروازې څخه خبرې کوم. زما ورور ورک دی، نوم یې حیات خان دی، 15 کاله یې کېږي چې ورک دی او د 15 کالو دی. هر سړی که معلومات لري دا موږ ته دې په دغه شماره زنګ راوړي: 0 90 90 15 15 0 0 بیا درې بیا نه بیا اووه بیا نه بیا یو بیا اووه بیا 15 او بل شمېره بیا وایه: 0 9 8 4 3 8 دا یوه بل شمېره بیا درته: 0 9 15 0 9 15 15 15 15
سلامونه ونی کی د زړه جو د وکسو ځان ټول پروگرام د کومې د شپې ځان پرې دې زمونږ ولادت له پیغام پرې زمو زمونږ یو ګران دوست چې تاسو څنګه تاسو په دې نه شي کې خپل کور نه درک سوي دي او هر مسلمان وروته کې پاره معلومات یې د خپل ځاغه ورې نو زما سره دې په دغه شمیرو اړیکې نوې شي د ده نوم یا یازي د پلاوې مې جوړګول اکا دی د لمن لړ مرکز د شرګا وسی دوم کې دی د ټلیفون شمیرې تر توابا د سیمه شمیره وایم: 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. اتصالات شمیره ده: 0 1 3 1 6 9 8.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و ازادي رادیو ته دا پیغام پیړدم چې زما یو زیدی فنامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا 3.5 کاله کېږي ورک شوی دی. د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجي د کلی دی. عمر یې تقریبا 93 کاله دی. نشانې او علامې دا دي: پتنه ګردۍ دی، فرنګ غنمرنګ دی، د پښو او د لاسو خپل یې کوچنکي کوچنکي دي او د پښو او د لاسو ګوتې یې لنډکي لنډکي دي او پر کال باندې د کالدانې ټپ دی، یعنی پر وته دوه بارخو غانو چې سړی ورته وګوري د کالدانې ټپ معلومیږي. د دینی علم زده کوونکی دی، یعنی طالب او طالب علم سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان وروته په حق له معلومات لري پر دغه څلور شمیرې د مستر تماس ونیسي. بیسم شماله: 0 1 0 1 1 3 2 5 5. سلام شماله: 0 1 4 5 1 1 1 4 2 9. اتصالات شماله: 0 1 8 2 5 9 2 4 2 1. اریبا شماله: 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه کوم چې مرسته وکړي.
السلام علیکم. السلامونه ټول کډرمونه اوریدونکو ته چیرچانه په خاصه توګه تاسو ته. زه عبدالحنان مومین یم، له کندهار ولایت څخه. از ما یو دوست ورک کی د رحیم الله دانش په نوم باندې نو چې هغه زما دوست ورک دی نو کته چې زما आवाज اوري نو زه خپل د ټلیفون شمیره ورته اعلانوم. از ما د ټلیفون شمیره ده: 0 1 9 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار: 0 1 9 9 0 9 8 4 8. او یا هم بلش میره: 0 1 0 0 3 5 3. دشمیری تکرار: 0 1 0 0 3 شپاش پینزه دری اوه اوه نو کچیریز ما دوست ایران و ریهیله ده چی ما تزنگوی دخته سام
سلامونه بلال تنها د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم د ننګرهار نه. د سهیل په نوم ماشوم د شیرګډ د بازار نه نادرکه شوی دی. شاوخوا د یک شنبې په ورځ که چاته معلومات وي نو په دغه شمارو دې اړیکه ونیسي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمارې دي 0 1 2 8 2 8 2 2. بل ایم پی این شماره د 0 1 2 8 2 8 2 8 او بل شماره روشن 0 1 8 9 8 8 4 8 8. پای کې افغان شماره 0 1 4 4 1. که چاته معلومات وي نو په دې شمارو دې موږ سره رابطه وکړي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم ورورکه تا ته سلام. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام. همدا وخت مو په خیر. زه نور غنو رانیم د لغمان مرکز مهترلام ښار څخه. ورور زما یو ملګری ورک شوی دی تقریبا دا 2 میاشتې کېږي. نو ندرکه ده که چېرته دی زمونږ آواز اوري یا نورو ملګرو ته زه په اړه پته وي نو موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. پروسه واویا 2 نیم زره 98. بله شماره ده 0 1 2 8 2 3 3 4. وسلام له ازادي راډیو څخه مننه.
السلام علیکم. سلامونه نیکی هیله د شمس ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته په دې هیله یم چې روغ جوړ به وي او زه ترې کونه جهادي یار یم کمن به یم. زمونږ یو ماشوم ورک شوی د سادات په نامو باندې له 13 میاشتو نه را په دې خواته. که څوک یې په اړه باندې معلومات لري نو مهرباني دې وکړي موږ ته په دغه 2 شمېرو باندې زنګ ووهي. یعنی 0 1 2 8 8 2 3 3 4. 0 1 2 3 3 3 4. او بله شمېره ده 0 1 2 9 5 3 3. یعنی 0 1 2 9 5 3 3. وسلام په احترام خدای په امان.
سلامونه ازادي راډیو کارکوونکو ټول ته بلا کل په اسلام سره غواړم دا خبره کوم. ما یو ورور دی هغه ډېر کار کوي چې ورک دی په سجوان هلکۍ ځوان دی چې دې د دې په هکله باندې وچا ته تماس وي په پر دغه نمبر دې زنګ ما ته ووایي. 0 3 0 4 0 8 9 2 9. ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر سلامونه او احترامونه وړاندې کوم.
السلام علیکم و ازادی د جټو لمکاران او اوریدونکو سلام علیکم. په خاصه توګه تایر روشن سلام علیکم. په دې هیله چې به جوړ روغ فش په شاله به نو زما یو دوست ورک شوی دی چې مولات احمد دی د کندهار څخه نګرک شوی دی. زما نوم محمد اساق افغانی له کندهار څخه. دا زما یو دوست ورک شوی دی په دې هیله چې تایر روشن ما پیغام ورواشي نو ډېر مهرباني دې وکړي. دا زما یو دوست ورک شوی دی د کندهار څخه بسم الله الرحمن الرحیم. د جدل سکاله دی تقریبا 2 میاشتې کې د کورته نظر کې سوې دي. زه د خپل ټلیفون شمیره ورپایم په دې هیله چې ما څه دغه ټلیفون شمیره اړې ته ونیسې. 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5. شمیره یو ځل بیا ورتوامه 0 1 2 8 10 9 5.
السلام علیکم. سلام علیکم ټول کارکونکو او دونکو سلامونه او نیکه دې وړاندې کوم. خصوصا روشن صاحب تاسو زه زموږ ټول قمهار ولایت د امان ورسوالۍ څخه د افغان خدمت زما ورو محمد سلیم چې څلور میاشتې کې د خپل کور څخه نه درته شوی دی. د افغاني ناروغۍ له کبله څخه هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري زما د دې سیم دغه شمېرې ته ځنګ ووهي. 0 1 5 2 5 0 1 2 5. دوهم شکاره می دیسیم 0 1 9 4 3 2 5. محمد سلیم میجی قندهار علاقه د دامان د ولسوالۍ د منجی د کلی سیدون کریم څلور میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نه درته شوی دی. د عصبي ناروغۍ د کبله څخه هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات راکړي هغه ته خپلې شیرني او جایزه ورکول کېږي. وسلام.
قدرمنو دوستان دنن ورځی دغه خبرونه د همدی ورسی پیغام په خبرېدل سره پات رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ هر مرو درته خبرو. نو تر راتلونکو خبرونه پوري چې بیا به هم په همدی وخت او همدی ساعت ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. سوکاله او آرام اوسئ. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221212415.